The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de.
ټړمې شګرانو اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیوا نیم ساعت سره نه خبري خبرونه چې د واشنگټن ډي سي سټوډیوز نه نیخ پنيغه دوام لري. نن د ګلوس کال 2019 د جنوري 14 نیټه ده. وخت شوی په اسلام آباد کې د سهار 9 بجې، کابل کې دی هته، او دلته په واشنگټن ډي سي کې د جنوري 14 او د شپې 9 بجې دی. د وایس اف امریکا ڈیوا پر نیم ساتا سارا نے خبری خبرونه کې درته زه محوش جلیل هر کلی وایم. اول غوښه د مهمو خبرونو سټک وتا. د امریکا د خارجه چارو وزیر مایک پومپیو د عرب هیوادونو د خپل سفر کې سعودي عربستان ته رسیدلی، او هلته یې د چارواکو سره ملاقاتو په محل یو ور بیا د خبریال جمال خاشوکی قاتلانو ته د سزا ورکولو خبره تکرار کړې.
د سعودي عرب وروسته به نوموړی اردن، عراق، مصر، بحرین او عرب اماراتو ته هم سفر کوي.
د خیبر پختونخوا مومندو ضلع کې جوړېدونکي ډیم پرانسته په دویم وار ځنډول شوی. د دې ډیم پرانسته لومړی د جنوري میاشتې په دویمه نیټه ټاکل شوی و.
په دې وار د ډان ورځپاڼې ته د پښتونخوا صوبې د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی د دې خبرې پخلی کړی چې پرانسته ځنډول شوې ده.
او د امریکا سنیټ کې د صدر ډونالډ ټرمپ نږدې ملګري او د ریپبلیکن ګوند سنیټر د انسټاګرام په صدر ټرمپ کا کړی چې ترل شوی وفاقي حکومت د پارزي توګه پرانیزي، او مکسیکو سره په پوله دیوال جوړولو په اړه د ډیموکراټانو سره خبرې وکړي. او اوس خوښ شه د خبرونو تفصیل ته. د دوحا د سفر وروسته د امریکا د خارجه چارو وزیر مایک پومپیو ریاض ته رسیدلی، او هلته د سعودي عربستان د خارجه چارو وزیر عدیل الجبیر او په امریکا کې د سعودي سفیر شاه خالد بن سلمان سره لیدو کاته کړي. مایک پومپیو د سعودي چارواکو سره د ملاقات په وخت خبریال جمال خاشوکی د وژنې د پلټنو خبره بیا تکرار کړي، او غوښتنه کړي چې سعودي عربستان دې د خاشوکی قاتلانو ته سزا ورکړي. د خیبر پختونخوا مومندو ضلع کې جوړېدونکي ډیم پرانسته په دوی مارجن ډبل شوی. د دې ډیم پرانسته لومړی د جنوري میاشتې په دوی منیټه ټاکل شوی و. د وزیر اعظم د میډیا مرستیال افتخار دورانی ویلي د پرانسته لپاره به چیف جسټس سره د سلا مشورې نه وروسته ډېر زر د نوې نیټې اعلان وکړي، ځکه چې هغه هم د پرانستې په مراسمو کې برخه اخیستل غواړي. تیره هفته د پرانستې نیټه بیا اعلانولو پس چیف جسټس ثاقب نثار ګیله کړې وه چې ولې د نیټې د بدلولو نه دې نه خبر کړی شوی، او اوس به دې ونه کړی شي چې د پرانستې په دستوره کې برخه واغستې شي. چیف جسټس د مومندو او د امیر بادشاه ډیمونو لپاره د ملک دننه او بهر خپل کمپاینونو کې برخه اخیستې وه، او پاکستان سټیټ بینک ویلي وو چې نږدې 8.5 اربه روپۍ چنده دغې ډیمونو لپاره جمع شوې، ولې په ډیم ټوله خرچه 3.9 اربه روپۍ ښودل شوې. یو کال وړاندې په کراچۍ کې د بوجل شوي ځوان نقیب مسید د ړومبۍ اتلین په مهال راجوړې ولسي غونډې ته په وینا کې منظور پښتین ویلي، یو کال وشو نه خو نقیب مسید ته انصاف ورکړی شو او نه د دوی کومه بله غوښتنه ومنل شوه. منظور پښتین دغه خبرې تېره ورځ په ټانګ کې راجوړې شوې ولسي غونډې ته کړې دي. پښین ویلي د پښتنو سیمې د معدنیاتو نه ډکې دي، خو ګټه یې دوی ته نه ورکړې کېږي، او نه د پاکستان چین په اقتصادي رهدرې کې پښتنو ته برخه خبر کړول کېږي. منظور د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکېنۍ غوښتنې تکرار کړي، او وی ویل یوه غوښتنه نه ده منل شوې. هغه ویل دې ځل به اسلام آباد ته ځو، پورې اسلام آباد به بندو، خو د تلو نیټه یې ونه ښودله. د امریکا سنیټ کې د صدر ډونالډ ټرمپ نږدې ملګري او د ریپبلیکن ګوند سنیټر لینسی ګراهم په صدر ټرمپ غږ کړی دی چې ترل شوی وفاقي حکومت دې په اړې توګه پرانیزي، او مکسیکو سره په پوله دیوال جوړولو په اړه د ډیموکراټانو سره خبرې وکړي. د سویلي کیرولینا نه د ریپبلیکن ګوند سنیټر لینسی ګراهم د اتوار پر ورځ د امریکا فاکس نیوز ټي وي سره یوې مرکې په وخت ویلي چې زه د لنډې مودې لپاره د وفاقي حکومت پرانستو غږ کوم.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
گران اردوونکو وائس آف امریکا ڈیوا نیم ساتا سارا نے خبری خبرونه دا وخت د واشنگټن ڈی سی سټوډیوز نه نیخ پنی دوام لري. اوس وردو د رپورټونو وخت د امریکا د خارجه چارو وزیر مایک پومپیو د عرب هیوادونو په خپل سفر کې سعودي عرب ته رسیدلی. حالته د چارواکو سره د ملاقاتونو په مهال یو وری بیا د خبریال جمال خاشقجی قاتلانو ته د سزا ورکولو خبره تکرار کړې. په دې اړه تفصیلي رپورټ زموږ همکار شبزاده باندې کې.
د قطر په سرخار دوحه کې د اتوار په ورځ د دغه هیواد د خارجه وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی سره د ملاقات وروسته مایک پمپیو ویلي موږ به د سعودي ولیعهد سره په خبرو اترو کې د جمال خاشقجی قاتلانو ته د سزا په اړه پوښتنې کوو چې دغه پلټنې دې سرته ورسول شي. سعودي خبریال جمال خاشقجی تیر کال د اکتوبر په میاشت کې په ترکی کې د سعودي عرب په سفارتخانه کې وژل شوی و. د هغه د وژنې وروسته لومړی سعودي عربستان ویلیو چې هغه د سفارت د ودانۍ نه بهر وتلی و، خو وروسته یې ومنل چې خاشقجی په سفارت کې د پلټنو په مهال وژل شوی و. ترکی دا وکړې وه چې د واشنگټن پوسټ د خبریال جمال خاشقجی د وژنې امر د سعودي حکومت لوړپوړو چارواکو ورکړی و، خو سعودي چارواکو بیا بیا ویلي چې د خاشقجی د وژنې امر محمد بن سلمان نه دی ورکړی. د دوها د سفر وروسته د امریکا د خارجه چارو وزیر ریاض ته رسېدلی. د سعودي عرب وروسته به نوموړی اردن، عراق، مصر، بحرین او عرب اماراتو ته هم سفر کوي. سعودی عربستان ته د رسیدو وروسته نوموړی د سعودی عرب د خارجه چارو وزیر عدیل الجبیر او په امریکا کې د سعودی عربستان سفیر شاه خالد بن سلمان بن عبدالعزیز سره هم لیدلی. په دغه لیدنو کې نوموړی د خبریال جمال خاشقجی د وژنې د پلټنو خبره بیا تکرار کړې. په دوحه کې د قطر د خارجه چارو وزیر سره په ګډ خبری کانفرنس کې مایک پمپیو په عرب هیوادونو غږ کړی چې خپل منځي جګړې ختم کړي او په ګډه کار وکړي. مایک پمپیو ویلی په منځني ختیځ کې د امریکا د سلور اتحادیانو لخوا د قطر بایکاټ ډیر د حده زیات اوږد شوی، خو نوموړي داسې سو نه ویل چې وښایي د قطر او سلورو نورو عرب هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې دې سغټ بدلون راشي. قطر په خلیج کې یو وړوکی خو په تیلو شتمن عربي هیواد دی چې په سیمه کې د امریکا ملګری ګڼل کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په سرخار دوحه کې ویلي موږ ټول چې سره یو ځای کار وکړو نو ډیر به قوي یو. هغه ملکونه چې ګډ هدفونه لري ترمنځ یې شخړې هیڅکله ګټه نه لري. هغه زیاته کړې چې د قطري چارواکو سره د الودید هوایی اډې د ترمیم او پراختیا په اړه یو تړون هم لاسلیک کړی. په الودید اډې کې خواوشا لس زره امریکایي پوځیان میشت دي. بحرین، مصر، سعودی عربستان او عرب اماراتو د کال 2013 د جون میاشتې را په دیخوا د قطر بایکاټ کړی او په دغه هیواد یې تور لګولی چې د توندلارو ډلو سره مالی مرستې کوي او د ایران سره یې جوختې اړیکې دي. قطر بیا دغه تورونه ردوي چې ګنې انتها پسندانو سره مالی مرسته کوي، خو د ایران سره په اوبو کې د تیلو غټه شریکه زیرمه لري چې له امله یې قطر په نړۍ کې شتمن هیواد ګرځېدلی. قطر د ایران سره خپلې اړیکې ساتلې دي.
دا واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
دا ویب پاڼه پته ده voa.divanews.com.
هیر یې نکړی.
ګران اردوونکو وایس آف امریکا ډیوا نیم ساتا سارا نه خبری خبرونه د واشنگټن ڈی سی سټوډیوز نه نیخ پنی غدوام لري. د خیبر پختونخوا مومند ضلع کې جوړیدونکي ډیم پرانستا په دویم وار ځنډول شوی. د دې ډیم پرانستا لومړی د جنوري میاشتې په دویم نیټه ټاکل شوی و. د وزیر اعظم په میډیا مرستیال ویلي د پرانستې لپاره به د چیف جسټس سره سلا مشورې وروسته ډیر زر د نوې نیټې اعلان وکړي، ځکه چې هغه هم د پرانستې په مراسمو کې شرکت کول غواړي. تفصیلي رپورټ په دریو همکار اشفاق مومن وړاندې کړي.
د خیبر پختونخوا مومند ضلع کې جوړیدونکي ډیم پرانسته په دویم وار ځنډول شوې ده. د دې ډیم پرانسته لومړی د جنوري میاشتې په دویمه نیټه ټاکل شوې وه، خو هغې وار د واکمن ګوند قومي اسمبلی سیمه ییز غړي ډیوې رادیو ته ویلي وو چې د وزیر اعظم عمران خان ترکیې ته د سفر او د دغه ډیم ټیکا د وزیر اعظم د اقتصادي چارو صلاحکار عبدالرزاق داود کورنی شرکت ته ورکولو باندې د مخالفو ډلو لخوا د نیوکو او ځینې نورو وجوهاتو پر اساس وځنډول شوه. خو دې وار د ډان ورځپاڼې ته د پښتونخوا سوبې د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزئی د دې خبرې پخلی کړی چې پرانستا ځنډول شوې ده. د وزیر اعظم د میډیا مرستیال افتخار دورانی ویلي، د پرانستې لپاره به چیف جسټیس سره د سلا مشورې نه وروسته ډیر زر د نوې نیټې اعلان وکړي، ځکه چې هغه هم د پرانستې په مراسمو کې شرکت کول غواړي. هغلی دورانی هغه خبرونه رد کړل چې د پرانستې ځنډول د کوم مخالفه ډلو لخوا د اختلاف په وجه شوي. د زیاته کړه چې د وزیر اعظم عمران خان اقتصادي چارو صلاحکار د ډیکسن شرکت ته د ډیم جوړولو ټیکا د مسلم لیگ نون په حکومت کې ورکړی شوی و او په دې کې موجوده حکومت هیڅ کوم رول نه لري. تیره هفته د پرانستې نیټه بیا اعلانولو پر سر چیف جسټیس ثاقب نثار ګیله کړې وه چې ولې د نیټې د بدلولو نه د نو خبر کړی شوی او اوس په دې اونه کړی شي چې د پرانستې دستوره کې برخه واخلي. چیف جسټیس د مومندو او د امیر باشا ډیمونو لپاره د ملک دننه او بهر خپل کمپاینونو کې برخه اخستې وه او د پاکستان سټیټ بینک ویلي وو چې نږدې 8.5 اربه روپۍ چنده د دغې ډیمونو لپاره شوې وه، ولې پر ډیم ټوله خرچه 309 اربه روپۍ ښودل شوې ده. د تېرې ورځې پرانستې لپاره وزیر اعظم عمران خان او چیف جسټیس دواړه مېلمانه کړی شوي وو. د مومندو ډیم ټیکا په اصل کې درې شرکتونو ته ورکړی شوې وه چې مشري یې د وزیر اعظم صلاحکار عبدالرزاق داود شرکت ډیسکن کوي. د دوی په مقابل کې د فرنټیر ورکس ارګنایزیشن، اندرویډز او د چین پاور شرکتونو ته ورنکړی شوه او نه د دوی په بولۍ باندې کوم غور وکړی شو. د وزیر اعظم صلاحکار شرکت ته ټیکا ورکولو باندې ګوتې د مخالفه ډلو لخوا پورته شوې چې څنګه یو کس په حکومت کې داسې کومه لویه ټیکا اخیستی شي. خو د پاکستان د اوبو او د وسیلو وزیر فیصل واوډا ویلي چې بولۍ ته شوي انتظامات د نړیوالو لویو شرکتونو په مرسته شوي او دا چې عبدالرزاق داود شرکت د جولای په میاشت کې تیر کال ټیکا اخیستې وه کله چې تحریک انصاف حکومت کې نه وو. هغلی واوډا د خولې ډان ورځپاڼه لیکي چې د ډیسکن شرکت په کې 30% برخه ده. عبدالرزاق داود هم خپله په یو جاری شوي بیان کې په دې حق لباندې وضاحت کړی دی. د مومندو ډیم چې د سوات سین له پاسه به د مومندو په مونډه تحصیل کې جوړول کیږي، د ملک د بجلی په کمی کې به چارواکي وایي ستر لاسو کړي. د ډیم لپاره مختص شوو پیسو کې 2 اربه روپۍ د ځایي خلکو د پرمختیایي پروژو لپاره کې خودل شوې دي. په ډیم باندې کار به دې میاشت کې شروع کیږي او په 15 کالو کې به پوره کاوه شي. دا ډیم به 800 میګاواټه بجلی د جوړولو توان لري. د دې ډیم سره به 2.5 زره جریبه ځمکې ته هم اوبه ورکړی شي چې ورسره به په سیمه کې کرکرونده هم وده وکړي. دا ډیم به څه د پاسه 10 زره جریبه ځمکه لاندې کوي چې پکې به زیاتره د مومندو او ورسره به د باجوړ او ملکنډ ایجنسۍ څخه هم اخیسته شي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده.
زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدې او اورې دی شئ.
د ویب پاڼې پته ده
www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې.
که زمونږ خپرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
001 202 205 003.
دا وایس آف امریکا ډیوانیم ساته سارنی خبری خبرونه ده. یو کال وړاندې په کراچۍ کې د وژل شوي ځوان نقیب مسید د ډومبۍ تلین په مهال را جوړې ولسی غونډې ته په وینا کې منظور پښتین ویلي، یو کال وشو نه خو نقیب مسید ته انصاف ورکړی شو او نه د دوی کومه بله غوښتنه ومنل شوه. منظور پښتین دغه خبرې تېره ورځ په ټانګ کې را جوړې کړې شوې ولسی غونډې ته کړي. په دې اړه باندې دوی نور کمی خبرې وي، د دوی د خبرو مهم ټکي تاسو ته وړاندې کوو.
چې یو کال پوره شو یو راوان وتله سزا ملاو نشوه په ولا چې سل کاله پوره شي بیا نه پرېږدو دا روان ور د ده چې څومره بادار دي راتلونکی نسل به هم نه پرېږدو دا ته به خامخا سزا ورکوي دا هیڅ کمپرومایز په یو مطالبه هم نشته د دغې پی ټی ایم مطالبه وه
ملګرو سب ته یې خاورې کړه سوال علاقه دوی تر اوسه پورې دم ساتلې ده تاسو ډېر د وزیرستان کډوال دا افغانستان په خاوره کښې زلیل ژوند تېروي نه یې را پرېږدي بېرته
زه دا یو پیغام دې ریاست ته ورکوم چې ډېره ښه موقعه ده در سره ډېره ښه موقعه ده در سره چې ته نن انصاف وکړه بیا پښتانه چې یو ځل لاس واچوي بیا صرف لاس نه اچوي صحیح ده بیا زلیلوي صحیح ده بربادوي دا هغه پښتانه دي احمدشاه بابا لاړو مراٹھیان دا ہندوستان ڈر لوئی پیاوڑا تکڑا کام دے نن ہم سے مراٹھیان فلموں نہ جوڑے بھی دا فرماشے والی بھی دا سے بیا اٹھا کا ول دا مراٹھیان پس پتہ ذرا پوز باندې درینی بلا کا مراٹھیان دا سوال کہ تر نن رے دے پرے نشان ختم شوائی دے بولا بیا بعد نشان نشی پاتے تیرے سے ورجے دی تیرے سمے کی سی دی اچ کما بعد مشی دے دا دا پجیب کے در تکے دا دا مزید بچا نہیں برداشت کرو موږ د خپل وطن په داسې ځای کښې بولو په داسې ځای کښې کام جوړوو پرېږده ان شاء کام ته ګټې وي کام ته فایده وي خدای مو آباد لره خدای مو خوشحال لره د نقیب شهید روح دې خدای خاد لري
دا د وی او ای ډیوه خپرونه ده زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com که زموږ خپرونو کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003
کو د واشنگټن ڈی سی اسٹوڈیوز نه وائس آف امریکا ڈیوا ساتا سارنې خبری خپرونه نیخ پنی غا دوام لري او اوس وخت شوی سیمه ایز او نړیوال مطبوعاتو ته د کتنې چې زموږ همکار مختار خلیل کړي نو راځي چې په شریکه وورو
نن د پاکستان د خیبر پختونخوا صوبې په سویلي خار ټانک کې کال وړاندې کراچۍ کې د پولیس په ولقه کې د وزیرستان د یو ښایسته زلمي د نقیب مسید د قتل د کال پوره کېدو په مناسبت د پختون تحفظ مومنټ یا د پی ټی ایم د بیرغ لاندې یو درنه عوامي جلسه وشوه د دې جلسې خبرونه خلا را روان دي خو د پی ټی ایم په باب له د مشهور ټلویزیون چینل د الجزیره په ویب پاڼه پاکستان نه د یرې د لاسه فرانس ته د تښتېدلي نامتو صحافي د طه صدیقي یو تفصیلي تجزیاتي رپورټ خور شوی دی د رپورټ سرخط دی آیا پی ټی ایم پاکستان کې د یو بل بنگلہ دیش جوړولو په لوري روان دی دې سرخط لاندې وړه سرخی ده که د پښتنو غوښتنې ونه منلی شي نو پاکستان کې یوه لویه تباهي سر راپورته کولو واله ده طه صدیقي په الجزیره ویب پاڼه د چاپ شوي خپل معلوماتي رپورټ په شروع کې لیکي چې کال وړاندې یو پښتون زلمی نقیب مسید د پولیس په ولقه کې ووجلی شو د پولیس بیان دی چې نقیب مسید د طالبانو ټینګ ملګری و او د ترهګرو په خفیه ځای د چاپی وهلو په وخت په مقابله کې مړ شوی دی خو د نقیب خپلو خپلوانو دوستانو او د بشري حقونو ځینو تنظیمونو د پولیس دا دعوه دروغ بللې ده د حکومت په حکم د نقیب مسید د قتل په تحقیقاتو کې دا خبره ښکاره کړې شوې ده چې پولیس مقابله اړو شوې نه ده او د کراچۍ پولیس نقیب مسید په یوه بناوټي پولیس مقابله کې وجلی دی په دې مقدمه کې ککړ پولیس افسر اس پی راو انوار ونیولی شو نن سبا په ضمانت دی او مقدمه پې چلیږي رپورٹ زیاتی چې د نقیب مسجد د قتل نه وړاندې هم حاکمانو د ماورای عدالت په کیدونکو قتلونو د مقتولینو د وارثانو په ویر غوغا هیڅ خوښه نه ګروله. خو د نقیب د قتل خلاف وزیرستان کې د ده د کلی مکین نه د پښتون تحفظ مومنټ په نوم راپورته تحریک چې په شروع کې ډیر معمولی او کمزوری و، نن د همو پښتنو د حقونو یو زبردست او مضبوط آواز جوړ شوی دی. رپورٹ لکھی چې پی ٹی ایم د بشری حقونو یو ځوان عمر مرستیال منظور پشتین شروع کړی دی او نعره دادا چې د پاکستان د آبادۍ د دویم لوی اکثریت یعنی د پښتنو د حقونو تحفظ دی وکړی شي او دوی له په امن او روغ سازه سره د جون تیرولو خپل پیدایشي حق ورکړی شي. طه صدیقی خپل رپورٹ کې زیاتی چې پښتانه د تیرو شلو کالو راځي تش په نوم د ترهګرۍ خلاف په جنگ کې ډیر زیات دل شوی دی. امریکا کې د 11 سپتمبر د ترهګر حملو رستو امریکی په افغانستان یرغل وکړو. افغانستان کې د ترهګر ګوندونو جنگیالي د امریکی د فوج نه د ځان بچکولو لپاره د پاکستان سرحدي قبایلي سیمو ته راوړېدل. دلته ورپسې د پاکستان فوج ټوپک راواخیستو. خو د پاکستان فوج د ترهګرو د وهلو په دې سیمه کې نه یوازې بیګنا پښتانه اوچقول، بلکې په ګرد پاکستان کې پښتانه د پاکستان نورو خلکو ته د ترهګرو په څیر ښکاره کړل. الجزیرہ لیکي چې د نقیب د قتل خلاف منظور پښتین په زرګونو خلک د وزیرستان او د خیبر پښتونخوا د نورو سیمو نه اسلام آباد ته د احتجاج لپاره بوتلل. د دوی مطالبه اوس د نقیب مسجد په قتل کې د انصاف کېدون علاوه د ټول پاکستان د پښتنو د حقونو د تحفظ مطالبه جوړه شوې ده. په ګرد پاکستان کې د پښتنو د حقونو لپاره د کېدونکو مظاهرو نه پی ټی ایم یا پښتون تحفظ موومنټ اوس د یو مضبوط تحریک شکل اختیار کړی دی. د پی ٹی ایم جلسو ته خپلو تقریرونو کې منظور پښتین او د پی ٹی ایم نور مشران په اس کومې داته پوسونه کوي چې د پاکستان فوج د دوی د سیمو نه د جنگیالو او د ترهګرو په وستو کې ولې ناکامه شوی دی او آیا د پاکستان فوج واقعي تونلاري او ترهګر ګوندونه چقول غواړي. د پی ٹی ایم په جلسو کې یو مقبول ناره دادا چې د دهشتګردۍ شاته فوج ولاړ دی. پی ٹی ایم د ماورای عدالت د قتلونو ازادۍ سره د تحقیقاتو کولو او د بی درک کړی شو کسانو د راخکارا کولو او عدالتونو کې د پیشکورو مطالبی هم نیولې دي. طه صدیقی په الجزیره ویب پاڼه د چاپ شوی خپل مضمون په اخر کې لیکلی دي چې د پاکستان میډیا د پی ٹی ایم د هلو زرو خبرونه نه خوري. صدیقی اندېښنه ښکاره کړې ده چې پخوا هم دغه شان یو تحریک د مشرقي پاکستان بنګالیانو د خپلو حقونو لپاره شروع کړی وو، خو د بنګالیانو فریاد ته د غوږ ایښودو په ځای د پاکستان فوج په کال 1971 کې بنګالیان سخت اوچقول. په دې بنګالیانو د فوج خلاف ټوپک راپورته کو چې اخیر نتیجه د پاکستان دو ټوکړه کېدو کې رامنځته شوه. د مشرقي پاکستان د بیلیدو 50 کاله وشول، خو ښکاري داسې چې د پاکستان واکدارانو دغې پیښې نه عبرت نه دی حاصل کړی او د کال 1971 په شانې د پښتنو په کلهمه سیمه کې د قتل و غارت او د وینو بیولو خونړۍ لوبه شروع کړې ده.
ما خوب لیدله، ما خوب لیدله نتیجه به ډیر در وخیږي. د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومندو شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای،
او پښتنه وروره خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا خو پتا کې زړې یا بکین سر وخیږي، او د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینه د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
دیوان انساتا سره نه خبری خبرونه د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه دوام لري. په پاکستان کې د بشري حقوقو کمیشن د پوځي عدالتونو د مودې په غزول اندېښنه څرګنده کړې ده چې حکومت د دې پریکړې لپاره قانوني مسوده راوړي. تفصیلي حال په دې ډیوا خبریال ارشد حسین په یو رپورت کې باندې کوي.
د پاکستان د بشري حقوقو خپلواک تنظیم ایچ آر سی پی یو ځل بیا د عام وګړو د محاکمه کولو لپاره د پوځي عدالتونو د میاد غزولو مخالفت کړې دي او دا عدالتونه د جمهوریت او د انصاف د نظام پر ضد بللې دي. پاکستان کې پوځي عدالتونو ته د عام وګړو پر ضد د مقدمو چلولو اختیار دسمبر کال 2014 کې د پېښور په آرمی پبلک سکول د ترهګرو د خونړي برید وروسته د جوړ شوي نېشنل اکشن پلان لاندې د دوه کالو لپاره ورکړې شوې وو. په دغه موقعه د پوځي عدالتونو په اختیار کې د اضافه وجه د ترهګرۍ له کبله اغېزمند شو کورنو ته تیز انصاف ورکول ګرځولې شوې وو. د بشري حقوقو فعالین او قانون پوهان د پخواره هڅې د پوځي عدالتونو مخالفت کوي. په داسې حال کې چې د هیواد دننه جوړ د پوځي عدالتونو میاد د روانې میاشتې په اخیره کې سر ته رسي او یو ځل بیا د دغه عدالتونو د اختیار غزولو خبرونه خواره دي. خو د بشري حقوقو خپلواک تنظیم ایچ آر سی پی په دې حق له د حکومت لخوا پارلمان کې په بل روړلو سخت اندېښمن دي. د ایچ آر سی پی مشر ډاکټر مهدی حسن ډیو ریډیو سره خپلو خبرو کې وایي چې کله په هیواد کې ترهګري زیاته وه نو د پوځي عدالتونو یو څه ضرورت وو، خو اوس د ترهګرۍ په پیښو کې کمی راغلی دی او د دغه عدالتونو ضرورت پاتې نه دی.
جمہوریت کا تقاضا یہ ہے کہ فوجی عدالتیں نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ان کا کام زیادہ تر سیکریسی میں ہوتا ہے. تو انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ ٹرائل جو ہے وہ سیکریٹ نہیں ہونا چاہیے، اوپن ٹرائل ہونا چاہیے.
ہوائی دا جمہوریت تقاضا دادا چی فوجی عدالتوں نہ دی پکار، ولی چی پدغا عدالتوں کی زیادہ تر کار پہ خفیہ ڈول کی گی او انصاف ہم دا وائی چی دا یو تن پر ضد کاروائی پہ کارا ڈول اوشی. د پیپل ګوند مرکزی مشر قمر زمان کایرا وای چې ګوند تل د پوځي عدالتونو مخالفت کړی دی او کو پارلیمان ته په دې حق له حکومت کم بل روړي نو بیا به ګوري.
ملټری کورټس اس ملک کے مسائل کا حل نہیں ہے.
هغه وای پوځي عدالتونو د هیواد د کشالو حل نه دی او باید چې په عدالتي او قانون نظام کې د اصلاحاتو لپاره کار پیل شي. نن سبا پاکستان کې د پخوا پرتله د امنیت چاپیریال تر ډیره حدا ښه شوی، نو آیا په نننی دور کې د پوځي عدالتونو ضرورت شته او کنه؟ د پاکستان بار کونسل وائس چیئرمین کامران مرتضی ڈیو ریڈیو سره خپل خبرو کې وای چې په پاکستان کې د پوځي عدالتونو ضرورت نه مخکې وو، نه نن شته او نه به په مستقبل کې چرته پیښ شي. هغه وای په تیرو وختونو کې دوه ځله د پوځي عدالتونو اختیار غزول شوی دی. آیا ترهګری کم شوی ده او کنه؟ بلوچستان او خیبر پختونخوا صوبې د ترهګری لقبل زیاتې اغیزمند شوی وي. خوشمیرې خای چې په بلوچستان ایالت کې د ترهګری په پیښو کې 23% اضافه شوی ده.
تو معاملات کو سیدھا کرنے یہ جو ہے وہ ہم کو سول سسٹم پہ آنا پڑے گا، اس نظام کی طرف آنا پڑے گا دنیا میں چلتا ہے، اس نظام کی طرف آنا پڑے گا جو دستور کے مطابق ہے، جو قانون کے مطابق ہے. یعنی دستور میں پیمنٹ جاری کر کے اور اس طرح سے کورٹ سے کمیشنز لے کے یہ معاملہ نہیں چلے گا.
هغه وای د دې معاملې د سیده کول لپاره به مونږ لا سول نظام تراتلل وی، د هغه نظام اړخ ته به رجوع کول وی چې په ګرد نړۍ کې چلیږي او د دستور مطابق وی. تش په دستور کې د پیوند کاری کول سره د معاملې نوره مخکې نشي تللې. د بشري حقوقو لپاره د هیواد د قامی ادارې مشر جسټس علي نواز چوهان هم پوځي عدالتونو د کشالې حل نه ګڼي او وای باید چې واکداران د هیواد فوجداري نظام مضبوط کړي. مطبوعات د سرچینو دخلې وای چې مرکزی حکومت د پوځي عدالتونو د میاد غزولو لپاره د مخالف ډلو سره د خبرو لپاره دوه کسیزه کمیټه هم جوړه کړې ده چې د پوځي عدالتونو د میاد غزولو په معامله به مخالف ګوندونه په اعتماد کې اخلي.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري.
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com.
هیر یې نکړئ.
ګران اردوونکو، وایس آف امریکا ډیوا دا سارا نیخ پرونه هم دې ځای کې پای ته رسي. تکنیکي اړخ ته موږ سره ټیم کې مرسته کولې پروډیوسر وو شعیب زاده او انجینیر وو میکنس. دوی ته ډېره مننه وایو. هم دې سره زه محوش جلیل سره د خپل سهرنی خبرونه ټیم ته اجازه غواړم. ته خدای پامان.